ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د 12 بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر عبدالحی کاکر او اسحاق امیری نیک هلی او سلامونه دی ضروري سي د دې خبري غړای د سر موضوع د پاکستان جمهوریت غورځنګ د مشر مولانا فضل الرحمن هغه خبري دی چې وای په جنوبي اضلاع کې د وسلوالو راج دی او سو کې د تپوس نشته د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی او سیمیز مطالب را سره هم شته خو له هر سمخ کې خبرونه د عبدالحی کاکر
سرټکی د جمعیتون ما اسلام مشریدا کړی چې د خیبر پښتونخوا په ځینو جنوبي او قبلي ضلعو کې د وسلوالو واکمني یا راج دی. په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت ویلي په یوه اونۍ کې د قانون او تیلو له لارې 200 میلیونه افغانۍ عاید ترلاسه کړي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په ختیځ یوکران کې د ماسکاو ملاتړ لرونکو بلټون پالو تر کنټرول لاندې سیمې کې پر هغه زندان برید غندلی چې په کې لسګونه یوکراني جنګي بندیان وژل شوي ول. او سم د خبرونو تفصیل د جمعیت العلماء اسلام مشر ادا کړی دا چې د خیبر پښتونخوا په جنوبي او قبلي ضلعو کې د وسلوالو واکمنی یا راج ده. دی پرون په پېښور کې د قبلي سیمو له مشرانو سره تر جرګې وروسته مولانا فضل الرحمن خبري غونډې پر مهال دا ادعا هم وکړه چې د وسلوالو پر وړاندې پولیس او ځای انتظامیه ځانونه ناوسه ګڼي. د وای پر ډیر اسماعیل خان ټانک لکی مروات کرک وزیرستان دوم وزیرستان په دغه ټولو سیمو کې د محل وسلوالو واک یا راج دی. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې د خراب امنیت له کبله دا وخت په شمالي وزیرستان کې اوتمانځي کې بلی پر لټوالې دی. هغه زیاته کړه په دې اړه په روانونه کې له وزیر اعظم سره ملاقات کوي چې په کې به سیمه کې د امنیت راوستو پر لارو چارو او د دې په اصل لاملونو جدي غور کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت په سمدستي توګه مولانا فضل الرحمن د دې خبرو په خبرګون کې سندې ویلي. نوموړي دا خبرې تر داسې وخت کړي چې د ګوند د شمالي وزیرستان د دوه مشرانو د وژل کېدو پر ضد یې په میرالي کې پرلت روان دي. دغه مشران د جولای پر 14مه په نشه سوي ول پرلتوال غوښتنه کوي چې په شمالي وزیرستان کې د امنیت باوري سي او په وژنو کې ککړ کسان دي ونیول سي. په دې اړه پروند د حکومت او پرلتوال ترمنځ مذاکرات به نتیجه پای ته رسیدلی ول. له ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو اترو لپاره کابل ته د تللي پاکستاني پلاوي مشر بیرسټر محمد علي سیف وای طالبان ته ویلي چې په ممکنه تړون کې د ممکنه تړون په صورت کې که هغه قبایلي سیمو ته ستانه سي نو د وسلوالو په توګه به فعالیت نه کوي. دا پلاوي د جولای پر 13مه نیټه کابل ته رسیدلی او پروندې د تحریک طالبان له مشرانو سره په درې پړاوونو کې خبرې اترې وکړې. د دوم پړاو تر خبرو وروسته د پلاوي مشر د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار بیرسټر محمد علي سیف له مشرانو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې دواړه غاړو پر لنجمنو موضوعاتو مذاکرات کړي. هغه ویل چې حکومت په ممکنه تړون کې واړي چې پاکستان ته لستنېدو وروسته به طالبان وسلواله جګړه نه کوي.
ظاهر ده چې دا خبره په ګوبی چې مسلله ګرځېدل یا انداسې شکل کې ګرځېدل چې دا غینا الدا بیا داسې او تاسو راځي چې کوم بیا هغه حالات طرف ته علاقه یا خلک روان دي کم په نتیجه کې چې دا کوم نه جنگ شوه دي نو دي هم په دې پوی دی او موږ هم ورته دا خبره بیا بیا روان دي کړي ته وغي دا باندې چې ټیک ته کله سټلمنت وشي او خبره یو طرف ته شي نو موږ یقینا دا طریقې کار شته دا موږ بدلو.
د پرونی خبرو اترو په اړه تیری کې طالبان لاڅنې دی ویلي. د پاکستان حکومت او سوال طالبان ترمنځ د 2017 کال له وروستیو میاشتو راځي په بیلابیلو بڼو خبرې اترې سوي. وروستۍ خبرې د روان کال 2022 د جون پر لومړۍ نیټه کابل ته له پاکستانه ورغلي. د 15 کسیز جرګې کړې وي چې په نتیجه کې طالبانو یو میاشتنی اوربند تر نامعلومه مودې پورې غځولې وي چې دا د 6 کال په میاشت کې سوي. تازه خبرې اترې به نن هم دوام وکړي. د پاکستان حکومت د پټرولو د بایو کمولو او د ډیزلو د قیمت لوړولو اعلان کړی. د دې هوا د مالی چارو وزیر مفتا اسماعیل پرون پر خپل ټوټر باندې لیکلي چې د پټرولو د یو لیټر قیمت 3 روپۍ او 15 پیسې کموي خو البته ورسره د ډیزلو د یو لیټر په بای کې 8 روپۍ او 15 پیسې زیاتوالی کوي. د پاکستان د مالی ډیویژن د پرون په بیان کې ویلي چې په نړیوال بازار کې د پټرول په قیمتونو کې راغلي بدلون ته په پام سره په پاکستان حکومت د پټرول د قیمت کمولو فیصله کړې. د روان کال 2022 کال د اپریل په میاشت کې په واقعي تر راتلو وروسته د لومړی ځل دی چې د شهباز شریف په مشرۍ حکومت د پټرول قیمت کموي. په افغانستان کې طالبان سرپرست حکومت ویلي په یو اونۍ کې د قانون او تیلو للارې 200 میلیون افغانۍ عاید ترلاسه کړي. باختر اجانس طالبانو د حکومت د قانون او پېټرول وزارت په حواله دا رپورت پروندور کړي. رپورت پر اساس تیر میاشت کې طالبانو د قانون للارې 1.4 میلیون افغانۍ عاید ټول کړي ول. د قانون د برخې پوهان اندیشمن دي چې طالبان حکومت په پراخه کچه له اساسي ارزونو پرته د قانون کیندل پیل کړي او تړونونه کړي چې شایي په اوږد مهال کې ستونزې را پیدا کړي. د سره صلیب نړیوال کمیټې په ختیځ یوکران کې د مسکو ملاتړ لرونکو بلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمه کې پر هغه زندان برید غندلی چې پکې لسکونه یوکراني جنگي بندیان وژل شوي. سره صلیب پرون په بیان کې ویلي چې د اولینیفکا زندان د لیدو اجازه لاندې ورکړل شوی چې ورباندې د جولای پر 28مه حمله شوی. واه کمیټې غوښتنه کړې چې د برید پاړه دی بې پرې پلټنه وسی. البته زیاتوي چې سازمان د اختیار نه لري چې تحقیقات وکړي. بیان وایي د وژل شوو کسانو د کورنۍ غړي باید خامخا په سمدستي توګه لیدې خبر شي چې خپلوانو سره څه پیښول. په اولنیفکا شارګوټی کې د 14 یا د توغندي د برید پاړه ماسکو او کیف پر یو بل تورونه لګوي. د روسیې د دفاع وزارت پروند په یو بیان کې ملګرو ملتونو د سره صلیب نړیوال کمیټې ته په زندان د سوي حمله د تحقیقاتو بلنه ورکړې و. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د دولو صبح جو د خبري غړی خبرونه مو د عبدالحی کاکړ ناوري ده ک تر پای را سره پاتې شوی دا زنی مهمه طالبہ هم اوري. د پاکستان جمهوری غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن تیر ورځ په پیښور کې ویلي چې په جنوبی اضلاع کې د وسلوالو راج دی او په دې لړ کې به د وزیر اعظم سره ملاویږي.
اس کی پڑی ہوئی ہے اس حوالے سے انشاءاللہ اسی ہفتے کے اندر اندر میں خود بذات خود وزیر اعظم سے انشاءاللہ ملاقات بھی کروں گا.
د پاکستان یو پلاوی دا محال په کابل کې دی او د تحریک طالبان د مشرانو سره د سولې خبرو اترو کې بوخت دی. د دغه ډلې مشر بیرسٹر محمد ریسیف وای
دا چې کوم انزمام شوی دی نه چې دا په یو داسې باندې شوی دی چې د مقامی خلکو نه تبوس نه کړی شوی یا د پاکستان حکومت په یو جبري طریقه باندې دا انزمام
دا د طالبانو دریدو چې بیرستر سیف راته بیان کو د دې ترڅنګ په قبایلی دلو کې داسې لارې وې روایتي لارې وې چې د پاکستان افغانستان ترمنځ به پر تجارت کېدو. دغه لارې اوس بند دي. د باجوړ لال شاه پختونیار سوال
یو کاروباری په هیڅ باندې موږ راو چې په کومه طریقه باندې غلام خان کولاو دي په کومه طریقه باندې مطلب دی چې تور خم کولاو دي نو په دغه طریقه باندې موږ د خپل بارډر کولاول غواړو.
نړیوال مطالب را سره هم شته د مشال ترڅنګ وسی. تاسو مشال لیلیو ته وګورئ زموږ د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر ما زیګر تر شپږ بجو پورې نه خپنی غوري. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لستلی او ریدلې او کتلې شي. د دې ترڅنګ کوړی د سیمه نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه غړی په غړی خبر شي موږ سره په ټوئیټر فیسبوک یوټیوب او انستګرام ملګری شي. ورځو د خبرونه پیل کو د سر راپور تر تاسو پام راګرځوم. د جمعیت علما اسلام مشر او د پاکستان جمهوری غورزنګ مشر چې هم دی مولانا فضل الرحمن د خیبر پختونخوا د جنوبی او قبایلی دلو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. نو موړي داوه کړې چې پر دې سیمو اوس د وسلوالو راج یا واک دی. هغه دا داوه پرون په پیښور کې د قبایلی سیمو له مشرانو سره تر جرګې وروستو د خبري غونډې پر مهال وکړه. قبیلی دلو کې په تیرا په جنوبی او شمالي وزیرستان کې هدفي وجنې هم زیاتې شوې دي. په دې اړه نور تفصيل غلام غوس ناورو.
په پیښور کې د قبایلی مشرانو سره د سیمې په امنیتي حالاتو او د قبایلی ولس د حقونو په اړه د مولانا فضلالرحمن په مشرۍ د قبایلی جرګې وروستو په خبري کانفرنس کې مولانا فضلالرحمن د وسلوالو په زیاتو شویو فعالیتونو او د ځایي انتظامیو په بیوسۍ د اندېښنو څرګندونه وکړه او هغه وویل چې روانه اونۍ به د هیواد د وزیر اعظم سره په دې صورتحال خبرې اترې کوي.
ډیر اسماعیل خان ټانک لکی مروت کرک وزیرستان دوسرا وزیرستان کے سارے علاقے جو ہیں اب وہاں پر مسلح لوگوں کا راج ہے.
په ډیر اسماعیل خان ټانک لکی مروت کرک او د دواړو وزیرستانونو په شمول په ټولو علاقو کې اوس د وسلوالو راج دی. که مقامی انتظامیه ده او که پولیس هغوی ځانونه بې وسه محسوسوي او په علاقه کې د تاپوس په حواله هغلته کې د اوتمنزو د قبیلې احتجاجي ناسته ده. یو د حقونو د تاپوس او بل د ځان د تحفظ خبره ده او دا وخت هغوی د ځان د ساتنې پسې شوي دي. په دې حواله به په دې هفته کې د ننه زه په خپله د وزیر اعظم سره ملاقات هم کوم.
اس حوالے سے انشاءاللہ اسی ہفتے کے اندر اندر میں خود بذات خود وزیر اعظم سے انشاءاللہ ملاقات بھی کروں گا.
د سیمې د ولس په خپلو وسایلو د اختیار په اړه مولانا پزدور رحمان وویل چې د وزیرستان نه چې کوم د ګیس ذخیره راوتلی دي نو په هغه لومړی حق د ځایی خلکو دی.
ګیس جو برآمد ہوئی ہے اس میں پہلا حق وہاں کے عوام کا ہوگا. اور
د نن پښوی جرګه کې دا خبره تسلیم شوې ده چې کوم ګیس راوتلې دي نو لومړی حق پری د هغه ځای د ولس دی. د دې لپاره به مونږ د سروې ټیمونه استوو او په دغه ډلو کې به د قبایلی مشرانو دوه درې استازي هم وي چې د هغوی په موجودګۍ کې سروې ترسره شي.
جو قبائلی زعما ہیں ان کے نمائندے بھی دو تین ہوں گے تاکہ ان کی موجودگی میں سروے کیا جائے.
پا موجودہ وفاقی حکومت کی دا شامل اتحادی گوندونو مهم مشر مولانا پزدور رحمان دا وزیرستان او خواوشا سیمو دا امنیتی صورتحال په حقله دا وزیر اعظم شهباز شریف سره دا ملاقات کولو خبره په داسې حال کې کړې ده چې دا شمالي وزیرستان اوتمنځي قبیلې مشرانو د تیرې یوې اونۍ نه د زیاتو ورځو نه د بدامنۍ په ضد بیلابیل ډول احتجاجونه پیل کړي دي. یاد دی وی چې په وزیرستان او خواوشا سیمو کې د هدفي وجنو او بدامنۍ دا مسله تر دې وړاندې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې هم د حزبي اختلاف د غړو لخوا راپورته کړې شوې وه. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. د پاکستاني پلاوی او ناقانون وسله والې ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ بنن په دویم ورځ هم خبرې اترې دوام لري. پرون په کابل کې د مذاکراتو درې پړاوونه شوي ول. پاکستانی پلاوی د جولای پر 13 نیټه کابل ته تللی و چې مشري د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار بیرسټر سیف کوي. مذاکرات به څلور ورځې دوام لري. د پرونی خبرو اترو تر دوو پړاوونو وروسته د بیرسټر سیف سره می مرکه کړې او په تازه خبرو اترو کې د بحث او موضوعاتو په اړه مې ته تفصیل معلوم کړي او په سر کې مې ترې وپوښتل د چې د دواړو غاړو پر غوښتنو باندې غوښتنې څه دي. نو بیرسټر صاحب راته وویل
صدری مطالبات کی سزمون له طرف نه سوالات نو هغه کې یو د فاټا د انزمام مطالبه ته داږي. نو او زمون له طرف نه دا دي چې تاسو چې له پاکستان ته کرونه شي او ان کې تاسو واپسی کیږي نو دا به کې تاسو د انزمي او د دغه حیثیت هغه هغه باندې لکه خبرې ترې روانې.
د کوم د قبایلی سلو د انزمام خبره ده نو په هغه کې د هغوی دا غوښتنه ولې بار بار تر مخه تراري د هغوی دریس سه دي.
زه په مناسبه دا وکړم چې کدي دلیل باندې د هغه خپل وضاحت راشو نه بزیاته خوي لکه چې زکه د هغه د دلیل باره کې خبره کوم نو شاید چې ډیره مناسبه بنې.
تاسو ته څه ویلې دي چې دوی ولې دا غواړي؟
مون ته خو هغه دا وایي چې زمونږ د هغه په نقطه نظر کې دا چې کوم انزمام شوی دی نه چې دا په یو داسې باندې شوی دی چې د مقامي خلکو نه تپوس نه دی کړی شوی یا د پاکستان حکومت په یو جبري طریقه باندې دا انزمام دی. خبرې په دې دا وایي چې دا انزمام به واپس شي او بل دا چې څنګه د قبایلي سیمو چې کوم زوړ انزمام نه مخکې کوم انتظامی حالات یا سچویشن نه دا دې پاره واپس بحال شي. فی الحال دا غي دا یو آرګومنټ چې کوم بنیادی دی د دې په دفاع کې نه هم دغه د څنګه ما بیان دی په جواب کې زمونږ دلیل دا دی چې دا چې دینو دی یو پارلیماني او د آئینی طریقې کار د لاندې شوې دی او جبري نه دی.
د دې ترڅنګ تاسو چې کوم خبرو کې چې د دوی پاکستان ته واپسې په صورت کې یو خبر ادا کیده چې دوی ته عام معافي ورکول کیږي یا دوی چې راځي دوی بخپل تنظیمي او خپل وسلواله مبارزه ختموي، هغه تاسو غوښتنه یا تاسو خبرې ورته راوښو نو د دې په جواب کې دوی سوای
دې طرف نه زه زما په اندازې کې مثبت جواب دی. آی خدا وايي چې ټیک ته زمون چې کلمو راځو یقینا د صلح او د امن چې کوم مایده کیږي او هغه کې چې کوم بنیادی طریقې کاری مونږ دا غي پابندي او هغه کې به ظاهر ده چې دا خبره په ګوبي چې مسلله ګرځېدل یا انداسې شکل کې ګرځېدل چې دا غي نه الدا بیا داسې او تاسو راځي چې کوم بیا هغه حالات طرف ته علاقه یا خلک روان دي کم په نتیجه کې چې دا کوم نه جنگ شوی دي نو دي هم په دې پوي دي او مونږ هم ورته دا خبره بیا بیا روان دي کړي ته وغي دا باندې چې ټیک ته چې کله سټلمنت وشي او خبره یو طرف ته شي نو مونږ یقینا دا دغه چې دین دا طریقې کار چې دی دا مونږ بدلو دي غي دي خو پوي دي او زما خو خپل خیال دي چې خو کیار خلک دي خو یا خلک دي ډېر خبره تاسو وی چې هغه مونږ ډېر تفصيلات او ځکه نه چې پاره غي پوي دي مونږ هم
سیف سیف ستاسو خیال دي چې را دغه خبرې ترې اوس چې کوم په ابتدایي پړاو کې دي تر کومه بورې دا کې دی شي چې دا یو ډېری بنیادی او داسې پړاو ته ورسیږي چې البته بیا ولس او حکومت او نړیوال بیا د تمکې چې اوس یو په خیل او ځنامې ته دا خبره داخلي شي
دا غړمه چې مونږ یو داسې مرحله کې یو چې مونږه هغه ابتدایي چې کم ته متنازع معاملات دی په باندې خبرې روانې دي کله چې دی باندې مونږه یو اګریمنت او یو انډرستانډینګ ته ورسونو بیا په کې په لویه پیمانه باندې کوم نو خلک او نورې حلقې چې په هغه کې حکومتي ادارې هم دي چې په هغه کې ولس هم دی په هغه کې سیاسي پارټۍ هم دي د دې به هم بیا یقینا په کې خپل رول لوبراځي هغه سره مشاورات لږ مزید اوس هم سره دی اوس هم په اعتماد کې غوښتي شي ویلو بیا به لږ مزید په تفصیل کې داغه حوالې تر خبرې طریقې کې نو زه دا ګڼم چې دا کار داسې نه دی چې مینه یو ادارې کې یا مونږ یو څو کسان پکې لګیا یو هم خلک دې
سیف سیف چې کومنګ اورو د دوی مطالباتو کې یو دا مطالبه ده چې دوی واړی خپل ټول قیدیان رها کړل شي. بیا د دین علاوه دا یو خبره کیږي چې دوی د خپل مړو شو مرګرو د تاوانونو د غوي کورونو سره د خبرې کیږي. بل هغه کسان چې په افغانستان کې دی او د دوی په لویان دی او دا محل ته کډوال دي دا غي واپسی غواړي. دغه مطالباتو کې دام شامل دي په دیم خبرې شوې دي نن نه پړاو کې
تا چې تاسو کوم سوالونه وکړل نه دا زیات تر د عسکري شوبې سره تعلق سوالونه دي او ایشوز دي په دې باندې بالکل چې زموږ کوم عسکري حکام نه غي سره د خبرې روانې دي او یقینا هغه کې هم سنس پرمختګ شوی دی ځکه موږ سیاسي چې کوم سایت ته ناغ ورل موږ ګورو او دې وخت کې زموږ په سیاسي سایت باندې خبرې روانې دي او ور سره په هغه انګل ځکه چې کوم تاسو هایلایټ دې باندې ډیولاپمنت دی دا هغه زیات تفصيلات په زو مناسب نه ګڼم چې زه په خپل بیان کوم هغه مختلفه وخت موږ دغه تفصيلات میډیا ته ورکو او دا ټول هر څه هغه سیاسي دي او کاسکری مسایل دي دا ټول بچ دي نو په یو ځای سټلمنت طرف ته موږ ورسو او په دې کې کافي پروګرس او دغه شری دي
تاسو مشال ریډیو ته وګی او دا بیرستر سیفو چې د پښتنو ځوابونه راکول نن د تحریک طالبان پاکستان د ډلې سره د دغه پاکستانی پلاوی چې مشري بیرستر محمد علي سیف کوي چې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار دی نن بعد دغه خبرو اترو نوې پړاو کیږي داغي پړاو باندې به هم تاسو ته معلومات درکو خو یو بل موضوع تاسو په امر راګرځوم د خیبر پښتونخوا د قبایلی د لوزینو تاجرانو د پاکستان له حکومت غوښتي چې له افغانستان سره د سوداګرۍ لپاره روایتي یا دودیزي لارې خلاصې کړي. دغه لو د سوداګرو د اتحادیو مشرانو پرون مشال لري تو ویل چې د لارو بندیدو له وجې کاروبارونو اغیزمن شوي او د کروڑونو روپو تاوان یې کړی دی. قبایلی د افغانستان غاړې ته خلکو په وړو کې کچلې یو بل سره په خوا کاروبار کوي خو طرح غره د جګړې پر مهال د لارې په وار وار تل شوې دي او اوس پکې ډېرې بندې دي. د پاکستان حکومت له افغانستان سره اغزنتار لغزولې او وایي چې هدف یې د مشکوک وسلوالو هغه هیواد د ورتلو مخه نیول دي. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان بیا وایي چې په قبایلي د لوکي په متبادله توګه د وړو اقتصادي سیمو له جوړولو سره به دغه ستونزې حل شي. تفصیل وړي د مینه پس د قبایلی د لود کاروباریانو اتحادیو له حکومت غوښتي چې افغانستان سره د تجارت لپاره د ټولې وړې لوی لارې کلاو کړي. د جولای په 1 د باجوړ مومندو جنوبي وزیرستان او خیبر قبایلی د لود کاروباري اتحادیو مشرانو مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان سره د پولې په وړو او لویو لارو به هر کال د عربونو روپو تجارت کېدو چې ورسره د زمشو ضلعو د لکونو خلکو روزګار تړل شوی و. د باجوړ چیمبر آف کامرس مشر لال شاه پښتونیار د جولای یو دیرشمه مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان سره په پوله د باجوړ په نوا پاس، لیټای پاس، کګه پاس او غاخی پاس به هر کال د سلورو نه تر وو عرب روپو پورې خوراکي او غیر خوراکي شیانو کاروبار کېدو چې ورسره تر 100,000 خلکو کاروبار تړل شوی وو.
یو کاروباري په هیڅ باندې موږ دا وو چې په کومه طریقه باندې غلام خان کولاو دی، په کومه طریقه باندې مطلب دی چې تورخم کولاو دی، نو په دغه طریقه باندې موږ د خپل بارډر کولول غواړو. موږ د بالکل قانوني کاروبار دی ځنه کوو، خو چې موږ قانوني کاروبار کوو دې موږ ته نه پښته دی. خدای یو نو پاسو غشي پاس موږ ته ځات کې نو دا یو ملکن ډیویژن به تمام خلک بدل ته روزګارو مانی شي. روزګار زموږ سره افغانستان خدای پاک داسې وطن پیدا کړی دی چې دلته مطلب دی امنی او روزګاری.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت او تګ راتګ لپاره اته رسمي لارې دي چې پکې دا مهال په تورخم، سپین بولدک، چمن، غلام خان، انګورډا او خرلاسو تجارت او تګ راتګ کیږي. خو د دې ترڅنګ داسې په لسګونو روایتي لارې وي چې پرې د 1300 لسیزونه بعد د دواړو هیوادونو ترمنځ کاروبار کېدو. په دغو کې د خیبر ضلع سلور لارې هم شامل وي چې اوس بندې شوې دي. د خیبر د لوړګي بازار د اتحادیې مشر جعفر خان شینواري د جولای په 1 مشال ریډیو ته د دغو لارو په اړه وویل.
مخکې خو دا سو چې دا غرونو باندې شینمان باندې دلته زمان ته پرایورته وي، خیلو باندې بازار په لودغو باندې اچارو خانو خرودو باندې به مالونه راتله، لارۍ او براوره زورونه خلک ورسره لګیا وو. پکې اوس دا مکمل بند شوي دي، بالکل بند شوي دي، یو شایم نشته. بارډر باندې دومره تکلیف شوی چې عام خلک هم ویزې نه بغیر نه پرېږدي. نو دا کارونه اوس ټول ټپ شوي ودرېدلي دي او ډېر غټ اثر یې هم غورځولی زموږ په لنډي کوتل باندې، ځکه چې موږ خو همدغه بارډر او دلته نه پټي شته، نه داسې کاروبارونه شته، بالکل بازارونه موږ ورسره ټپ ولاړ دي.
د پاکستان حکومت په 2018 زیږیز کال کې د امنیت د ټینګښت په موخه پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار غځولو کار پیل کړ. د پولې دواړو خواو ته پراته خلک وایي اغزن تار یې اقتصاد او سوداګرۍ ته لوی زیان اړولی. د مومندو د کاروباریانو یو مشر ملک زیارت ګل اتمرخیل وای چې افغانستان سره د تجارت پر مخ کې تر ټولو لوی خند په پولاد اغزن تار دی.
لوی لارې وی وړې لارې وی لوی ادار د ګوسن دار و لوی ادار چې په هغه باندې ډېر ښه کاروبار کې دوه په هغه پاکستان نه افغانستان نه تجارت کاروبار کې د دې نه وړې چې نیت څه دا وی چې نه پروس نیوی راتلې دې طرف نه انسلې نو دا زموږ لوی ادار و د ګوسن هغه سره وړې لارې وی د کډا خې لوکاندو د انرژي کاندو چې څنګه واپس لوی ادار و نه واپس دا دوه لوی لارې وی او دا دوه وړې لارې وی دا اوس مکمل بند دي څلور واړه دا خو تقریبا په دې حالات کې چې د حالات خراب شي چې بند وي د ګوسن دار کلاو هغه په 2012 کې په 12 کې او 13 کې دیش بند شوه.
مشال لیرو سره په خبرو کې د جنوبی وزیرستان د انګور اډې د کاروباري اتحادیې مشر مقرب خان هم په پوله د وړو لارو له بندېدو ترڅنګ د پاکستان لخوا افغانستان ته د ځینې خوراکي شیانو د بندیز له امله د ستونزو خبره وکړه.
یار حال ډېر خراب دی، د افغانستان طالبان چې راغلي دي کاروبار په یو وخت صحیح شو بالکل خراب شوی دی. په افغانستان کې د چا سره پیسې نشته چې مالونه واخلي، د دغه وجه نه په بارډر باندې ډېر غټه غټه مسلې دي، د پاکستان د افغانستان په منځ کې مسلې دي او دا صحیح شوی نه دي، بل کاروبار ډېر متاثر شوی دی. چینی باندې په دوڼا باندې خو په بندي لګېدلې ده، اوس نن سبا د چاولې کاروبار زیات کوو. چینی ګوره، اوړه ګوره، پدا باندې افغانستان ته پابندی ده، ډېر سخت پابندی ده، یو بورې نه پریږدي افغانستان ته.
د کاروباري او صنعتي چارو لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان د وړو تجارتي لارو پاړه د مشال لريو د پښتونخوا پاړه سونه ویل، خو په قبایلي د لوکي د خیبر پښتونخوا کاروباري رهداري یا کی پیک د منصوبو پاړه زیاته کړه.
اور اگزای بس اوس ته ماستر کلسن کنټریو هغه آلموست مکمل کړی دا باجوړ، خو بس ګراوند بریکینګ دی. مومندو کې آل ریډي انډستری تقریبا 20-25 انډستری نه پروډکشن شروع کړی دی او کی پیک کې چې دی 1000 ایکړ دی، هغه سپیشل اکنامک زون دی. د دې نه چې دی بیا زمونږ یو فیزیبیلیټی روانه وا روانه روانه چې وښین بیا پس سپین کې راځي دي نو دا سه هر یو قبایلی سیمه کې سره داس یو سمال انډستری سټیټ زم ټارګټ دی.
عبدالکریم خان وویل چې د دې منسوبو تکمیل سره بعد خیبر پښتونخوا ترڅنګ د قبایلی د لو کاروباري طبقه ته په خاصه توګه ګټه ورسی او د په خبره تر ډیره بعد بیروزګاری ستونزه هم حل شي. قبیلی ضلع کے پاتی کی گو پر جنوبی وزیرستان کی دکانداران شکایت کوي چې په تحصیل لدو شاوخوا سیمو کې د انټرنیټ د بندیدو له کبله کاروبار اغیزمن شوی دی. نور تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د انټرنیټ بندش په وجه د سویلی وزیرستان تاجرون د کې مشکلات سره مخامخ شوي دي. په دغه برعکس د ماکین تاجرون اتحادی مشر ریاض ماسید مشال ریډیو ته ویایي
د میزر د دونی من یاشتنا زیوت مو شو چې تحصیل لدا سب ډیویژن په ستا باندې سره روغا ماکین دا شه د نت سوالات نشته او د نت د واجب باندې چې کوم د نشتاجر برادری ته نقصان دی. روزانه په ستا باندې 800 دکاندارون دی پداشه د 700 کسون دکاندارون چې کوم دی دا د نت د استعمال د پوره رازمټ تحصیل او سیم او د کچره د روان جنې تیاي او چاویل یا پټرول خرچا او چاوي نو 4-5 سوري تیل کا ان جنې د ویو وخت خرچا مطلب
محمد عثمان ویائی چې حکومت دا د 3G 4G انټرنیټ بال کاوله سره ڈی ایس ایل انټرنیټ سہولت تا هم ور ورا سوی
انټرنیټ خو تقریبا ویلی می درمیا شته کیږي چې په سرارو غاش باندې او ملهه کا چې څومره علاقہ جا کې داش باندې سره نه خو علاقہ تا ډیر غاټ تا کلیت کوي خالق تا او خصوصي تور باندې کاروباري خالق تا به چې یو واتس اپ باندې چې یو پکچر لاځه هو هغه کاس او ټانګ تا درمی یو پکچر تا دا کیسه چې کله شیر شو چې تی 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 سره مذاکرات کیږي یره را سره نو خلا تر وته پر انټرنیټ باندې بچار دو چې و لوکل خالق تا انټرنیټ کولا شي دغه ڈی ایس ایل کنیکشن وشته راز کو کرارو غا بازور کوټکای ما کید لا دا دا غړ غړ بازوري نه دی بداشه تقریبا په یو یو مارکیټ شه په 200 نه دې دکان نه دی ما کین شه خو تقریبا 500 نه کوسه دکان نه دی غړ بازور دی او دا میرا خاص کوي چې مثال کا نور نه کیږي د بازار یا ریادو دا ته د ډی ایس ایل کنیکشن ملاو شي
د ما کین سیمه او سي دین کای شریار مسجد ویای چې په یو طرف پاکستان حکومت د تحریک طالبان مشرونو سره د امن جرګې راونه کړې دي او بل لوري په سویلی وزیرستان کښې د خلکې د پورا انټرنیټ هم بند کړی دی.
یو طرف ته جرګې روانې دي او وس دا معلومات دي چې مذاکرات روان دي او ورسره ورسره د سیز فایر اعلانونه هم شوي دي خو بل طرف ته د حیرانګې خبره دا ده چې د تېرې دوه نیمې میاشتې نه په جنوبي وزیرستان کښې انټرنیټ بند دی او خلک مکمل په تیاره کښې دي. که وخت صاحب مکین نه د جنوبي وزیرستان په ټول نه غټ شهر دی په مکین کښې ټلیفون ایکسچینج نشته که چیرې داسې څه سیکیورټي مسله وای نو په چار خو دا وای چې دې دغه خلکو ته ډی ایس ایل څه سیستم ورکړی وای دې دې خامخا د خلک په تیارک شي او دمره په پریشانی شي نو وای پرې ایښي ویلې چې د انټرنیټ په وجه د میز د خلکو چې کوم کاروبار دی د میز د سټوډنټس ډېرې مسایل دي.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان اوسېدونکي د 3G 4G انټرنیټ سهولت بحال کولو غوښتنه د مرستیال کمیشنر فرحان خان مخې ته کښې شوه. د هغوی ځواب په دا رنګ و
د سره روغ حوالې سره موږ آلریډي چې کوم پی ټي سي ایل دلته یو ایکسچینج و نو هغې کښې 80-200 کنیکشنز دي. موږ پی ټي سي ایل والا ته وینا کړې ده نو سره روغ حد پورې خو انشاءالله امید دی نیکسټ 10-15 مطلب سبجیکټ ټو ټیکنیکل اسسمنټ چې کوم د پی ټي سي ایل والا به په عوضي باندې کوي نو هلته خو به موږ دا فیسلټي چې زر تر زره سټارټ کړو. بیا چې کوم کس ته کنیکشن لري او ځان ته وای فای لګوي هغه دې ته ولګوي. د مکین چې کوم ځای پورې خبره ده نو هغه به زه د جی ایم سره خبرو وکړم که دلته ان کیس آلریډي سه کنیکشنز والا هغوی خو ډېره به اسانه شي که نه وي نو هغې دپاره به ورته موږ وو چې هلته یو پهله کنیکشن انسټال کړو بیا به مارکیټ ته دې کنیکشن انشاءالله ور 3G 4G حوالې سره خو ډسټرکټ اډمنسټریشن تقریبا چې کله ورته د تاجرانو طرف نه یا د عوام د سټوډنټس طرف نه چې کله نه ولا ریکوست راغلی دی نو ډسټرکټ اډمنسټریشن په خپل ذمواری باندې چې کوم دی کنسرن فیډرل اتارټي چې کومه ده هغې ته ریکوست هم کړی دی ټلیفونیکلی لیټر یې هم پکې کړی دي او کوشش به می چې دا 3G 4G زر تر زر اوپن شي په دې علاقې.
د سویلي وزیرستان اوسېدونکي دا هم وویل ویل چې د انټرنیټ سہولت د دوی حق دی کا د پاکستان حکومت د دوی په سیما کې د 3G 4G انټرنیټ سہولت زر بحال نکړي بیا و دوی په احتجاج لاس پورې کولې بنے و مجبور وی. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. خیبر پختونخوا کې 12:30 بجې کیدونکو دی د خبرونو لنډیز د عبدالحی کاکړ ناور.
د جمعیت العلماء اسلام مشر ادا کړی چې د خیبر پښتونخوا په جنوبی او قبایلی ضلعو کې وسلوالو واکمنی یا راج دی. پرون په پېښور کې د قبایلي سیمو له مشرانو سره تر جرګې وروسته مولانا فضل الرحمان د خبري غونډې پر مهال ادعا وکړه چې د وسلوالو پر وړاندې پولیس او ځایي انتظامي ځانونه ناوسه ګڼي. په دې اړه خیبر پښتونخوا حکومت لا څه نه دی ویلي. له ناقانونه وسلوالې ډلې تریک طالبان پاکستان سره د خبرو اترو لپاره کابل ته د تللي پاکستاني پلاوي مشر بیرسټر محمد علي سیف وایي چې طالبانو ته ویلي که په ممکنه تړون کې که دوی قبایلی سیمو ته راستنیږي نو د وسلوالو په توګه به فعالیت نه کوي. دا پلاوی د جولای پر 1:30 کابل ته تللی و او پرون دې د تریک طالبان له مشرانو سره په درې پړاوونو کې خبرې اترې وکړې. د پاکستان حکومت د پټرولو د بای کمولو د ډیزلو د قیمت د لوړولو اعلان کړی دی. د دې هېواد مالی چارو وزیر مفتا اسماعیل پرون پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې د پټرولو د یو لیټر قیمت 3.15 روپۍ کمی خو البته ورسره د های سپیډ ډیزل او د یو لیټر په بای کې 8.15 روپۍ زیاتوالی کوي. په افغانستان کې طالبانو سرپرست حکومت ویلي په یوه اونۍ کې د قانون او تیلو له لارې 200 میلیونه افغانۍ عاید ترلاسه کړي دي. باختر اژانس د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت په حواله دا خبره پرون کړې ده. د رپورټ په اساس تېره میاشت طالبانو د قانون له لارې 174 میلیونه افغانۍ عاید ټول کړي ول. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په ختیځ یوکران کې د ماسکو ملاتړ لرونکي بلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمه کې پر هغه زندان برید غندلی چې پکې لسګونه یوکراني جنگي بندیان وژل شوي ول. سره صلیب د جولای په 1 په بیان کې ویلي چې د اولی نفکا زندان د لیدو اجازه نه ده ورکړل چې قربانۍ د جولای پر 9 حمله شوې وه.
تاسو د خبرونو لنډیز د عبدالحی کاکړ نه اوریدو. اوس ستاسو پام یوې موضوع ته راګرځوم. د طالبانو او ایراني پولیسو ساتو ځواکونو خطو د نیمروز د سرحدي سیمو خلک اندېښمن کړي. یک شنبه تر ناوخته د نیمروز په کنګ ولسوالۍ کې د طالبانو او ایراني پولیسو ساتو ځواکونو ترمنځ درنه جګړه روانه وه چې پکې یو طالب ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. دواړه لوریو یو بل تورن کړل چې جګړه یې پارونی اقدامات یې کړي او جګړې ته لمن وهلې. صفی الله استانګزی په دې اړه راپورټ لري.
درگیری طالب با ایران سر مرز درویشو
لسیمی د څو ساعتونو لپاره د جګړې د دوام راپور نه راغلل. کانګول سوالی له ایران سره په پوله پراته ده چې په درویشک سیمه کې طالب او ایرانی پوله ساتي. د راپورونو په اساس د ماښام تر 2 بجو په جنگ بوخت وو. طالبانو سیمې ته تازه دمی او اضافي ځواکونه واستول. د جګړې له کرښې څو ویډیوګانې په خواله رسنیو باندې لاس په لاس شوې. په یوې کې طالب پوله ساتي ښیي چې په ایرانی لوري بریدونه کوي. په بل کې هم د راکټونو د لګیدو شیبې ښکاري. د جګړې له کرښې یو سیمهییز طالب قومندان ازادي راډیو ته په یو پیغام کې د جګړې د شدت یادونه وکړه. هغه وویل نوم یې باید خپور نه شي ځکه له رسنیو سره د غږېدو اجازه نه لري.
جنگ شروع دی زورور جنگ شروع دی کمزور جنگ نه دی بس مجاهدین د نیمروز هم راځي د غرور د خاصم را روان دي خاص را روان دي راځي سره خو دې جنگ شروع دی بس اوس خو جنگ شروع دی ایران هم دغه توپن د دې توپن استعمال دی.
د یک شنبه ورځې جګړه کې یو طالب اسکر د ایرانی پولیسو ساتو لخوا وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د نیمروز یوې امنیتي سرچینې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوم د نه اخیستلو په شرط طالب اسکر ته د مرګ ژوبلې د وراوښتو خبره تایید کړه. د نیمروز په کانګ کې جګړه که څه هم ماښام ودرېدله خو د سیمې خلک اندېښمن شول چې وضعیت ترنګلی دی. سعید د جګړې کرښې ته نږدې استوګن دی او ازادي راډیو ته یې هغه وخت پیغام رالېږلی و چې لا جګړه نه ودرېدلې. ایران ډی سی توپونه کاروي، د طالبانو ځواکونه هم روان دي. وضعیت په دې سیمه کې ډېر خرابه ده، یو سره جنگ روان دی، د هوان او 82 میلی متری توپونو غږونه راځي. ایران هم خپله پوله تړلې، دې خوا مسافر ولاړ دي او له هغې خوا هم څوک نه را پرېږدي. عباس هم د کانګ ولسوالۍ اوسېدونکی دی او وایي طالبان باید احتیاط وکړي، که نه د سیمې خلک به ډېر زیان وویني. د توپونه او ټانک د ډزو غږونه راځي، د شپې لپاره به ښایي وضعیت لا پسې خطرناکه شي. دا طالبان باید له خپل توان سره زور ووایي. ایران خو توپ او ټانک ډېر لري، څلور دانې ډرون یې چې راپورته کړل، هر څه به له خاورو سره برابر کړي. د طالبانو د سرحدي ځواکونو مشر ابراهیم هیواد رسنیو ته ویلي، لومړی ډزې ایراني ځواکونو پیل کړي. اخو د ایران د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین میر احمدي ویلي، د طالبانو ځواکونو په پارونکو اقداماتو لاس پورې کړ او په ځواب کې ایراني پوله ساتي لاس په کار شول. هغه طالب ځواکونه تورن کړي چې تر جګړې آن یوه ورځې مخکې پاراول کې اقدامات وکړل چې بالاخره دین خطې ته لار هواره کړه. میر احمدي ویلي، د ایراني ځواکونو لخوا جګړه کنټرول او درول شوې. ایران او افغانستان 900 کیلومتره ګډه پوله لري. دا یو کال تر ټولو زیات کړکیچونه د نیمروز ولایت په سرحدي سیمو کې رامنځته شوي، چې اکثري عوامل په کرنیزو ځمکو باندې لانجې، اوبه یا د خلکو قاچاق بلل کېږي. د ایران او طالبانو پوله ساتي ځواکونه په نیمروز کې داسې وخت سره په نښته اخته شوي چې تېره اونۍ د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان خبرداری ورکړ که د ایران د حقابې ستونزه هواره نه شي، په ټولو همکاریو به منفي اغېز پرې باسي.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620، په شارټ ویوز 2130، 15315 او 15250 کلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. یوې بلې نړیوالې موضوع ته ستاسو پام راګرځوم. د افغانستان لپاره د امریکا شارډی افیر ویلي که طالبان د نړیوالې ټولنې له لوري د منل کېدو هیله لري، باید بشري حقونو ته درناوی وکړي او د افغانانو نظریات واوري. این مک کری به روانه اونۍ د شارډی افیر دند پای ته رسوي. کرن ډیکر ته سپاري او خپل څوکۍ مک کریش منع کړې چې هیواد به د افغانستان د اقتصادي ثبات په پار له خپلو شریکانو سره نږدې کار ته دوام ورکړي. سفی الله ستنګزی د نوي تفصیل سره.
د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیر د خپل کاري ماموریت د پای په درشل کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بند ساتلو په تړاو د طالبانو له دریز او د راپور شوو بشري سرغړونو په اړه ژوره خواشیني ښودلې. شارج دفیر آین مکری چې له تیر اگست په دوحه کې د افغانستان د ماموریت چارې پر غاړه درلودې، همدارس د یکشن بې ناوخته څو پر لپسې ټویټونو کې زیاته کړې چې که طالبان د نړیوالې ټولنې منل کېدل غواړي، نو باید د افغانانو نظریات واوري او بشري حقونو ته درناوی وکړي. طالبانو د 2021 کال د اگست په نیمایي کې په افغانستان باندې واک ترلاسه کړ او له هغه راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې پاتې دي. د راپورونو په اساس د طالبانو حکومت له ځینو کمو برخو پرته اکثر ښځینه کارکوونکي هم په کور کې نیولي دي. د دوی ځواکونه همدارنګه د سلګونه پخوانیو نظامیانو په وژنه او تر اعدام کولو تورن شوي، هغه مسله چې د طالبانو چارواکو په وار وار رد کړې او ویلي دي دوی د عفوې فرمان ته ژمن دي او په چا باندې کار نه لري. د ملګرو ملتونو او بشري حقونو څو مدافع سازمانونو بیا څو واره د افغانستان د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو په خپلو راپورونو کې جدي اندېښنې ښوولي. د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیر آین مکری ویلي، هیواد یې له افغانانو سره همکارۍ ته ژمن دی او له تېر اګست راهیسې 115 میلیون ډالره بشري مرسته ورسره کړې. هغه د امریکا د خزانې وزارت لخوا له افغانستان سره د کاروبار د اسانتیاو په هدف د عمومي جوازونو د صادرېدو یادونه هم کړې چې ورسره افغانستان ته د نغدو پیسو د استولو زمینه برابره شوې. مکری ویلي، ځایناستې میرمن کیرن ډیکر دا او په راتلو به یې د افغانستان لپاره د امریکا همکارۍ او ژمنې ټکنۍ نه شي، بلکې د هغه په خبره د امریکا د هدفونو د خوندیتوب او د افغانانو د ملاتړ لپاره به میرمن ډیکر لا نه ستړې کېدونکې هڅې وکړي. ښاغلي مکری د خپلو ټوټونو په دوام ویلي، موږ خپل کار ته ادامه ورکوو څو طالبان د خپلو ژمنو په وړاندې ځواب ویونکي پاتې شي، څو افغانستان یو ځل بیا د القاعدې او داعش د خراسان څانګې په ګډون د تراګرو په خوندي ځاله بدل نه شي. طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې د دوی ځواکونه د داعش د له منځه وړلو په هڅه کې دي او ادعا یې کړې چې داعش یا اسلامي دولت ډلې جنګیالي د دوی په وړاندې تاب نه شي راوړلی. خو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو له هغې ډلې ایران او آخوا په منځنۍ آسیا کې ازبکستان او تاجکستان څو واره د اسلامي دولت ډلې او نورو توندلارو ډلو لکه د ازبکستان اسلامي غورځنګ د فعالیتونو په باب اندېښنه ښودلې. د ازبکستان او تاجکستان سرحدي سیمې څو واره د افغانستان له خاورې د راکټي بریدونو هدف هم ګرځېدلې.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو د خبرونې هر ورځ تاسو د سهار د نهو نه تر ماښام تر شپږو بجو پورې نه خپنې غوري. ستاسو پام یوې بلې موضوع ته راګرځوم، ورزو ننګرهار ته. د ننګرهار ښاروالۍ چارواکي وایي چې د جلال آباد ښار په څلورو ناحیو کې د نږدې څلور دره میل سره مربع سړکونو د ترمیم چارې د جولای پر 1 پیل شوې دي. د دوی په خبره د سړکونو د کندو کپرو د جوړولو چارې به په شپږو میاشتو کې سرته ورسیږي او زیاتوي چې لګښت یې د ښاروالۍ له عوایدو څخه ورکول کیږي. د ښار اوسیدونکي د سړکونو ترمیم ته خوشاله دي او خوله چارواکو غواړي چې د ترمیم چارې دې په معیاري بڼه ترسره شي. تفصیل په دې راپور کې.
د جلال آباد ښاروالۍ د تخنیکي او سکتوري چارو رئیس دوست محمد چردیوال د سړکونو د ترمیم د چارو د پیل کېدو پر مهال خبریالانو ته وویل د سړکونو د ترمیم په چارو به نږدې 15 میلیونه افغانۍ لګښت د ښاروالۍ له عوایدو څخه ورکول کیږي. د ننګرهار اوسیدونکي هم خوښ دي چې لوګ د زنو وروسته د جلال آباد ښار په داخل کې د سړکونو تخریب شوي ځایونه رغول کیږي، خو له مسؤولو ادارو غواړي چې د سړکونو تخریب شوي ځایونه دي په ښه کیفیت سره ورغوي. دوه تنه نوید احمد او فرید خان وایي
مخکې چې دا ډېر خراب او خلک ډېر ستونزې سره مخ کله به ډېر پنچر او کله به یو څه کې د اوس ښاروالۍ نه ډېر خوشحاله او غواړو ترې نه چې ښه کیفیت سره دا سړکونه جوړ کړي او دا سړکونه جوړېږي غواړو صحیح جوړ شي په کوالټي جوړ شي نه چې مخکېنۍ باندې خراب دي بیا دیواري او د دانه او نور سړکونه چې یو خراب دي باید هغه هم جوړ شي.
بل لور ته د یادې پروژې یو تن انجینر زبی الله بیا خلکو ته د سړکونو د داغنیونې پر مهال د کیفیت له اړخه ډاډ ورکوي. نوموړی وایي
ښاروالۍ لخوا په مختلفو ناحیو کې تخریب شوې ساحې جی پي ایس پوینټونو باندې سروې شوې دي. د هماغې لایحې مطابق موږ خپل کارونه سرته رسوو او انشاءالله د کیفیت څخه به کومه ووایي چې کومه د ښاروالۍ لایحه یا پروپوزل تخنیکي هغه به شرکت په مکمل ډول باندې سرته رسوي.
خو د ننګرهار اوسیدونکي وایي پر سړکونو د ډیر وزن لرونکو موټرو تګ راتګ، پر پخو شوو سړکونو د دوکاندارانو لوري د دوامدار اوبو شیندل او د سړکونو د جوړېدو پر وخت د بې کیفیت موادو کارول هغه لاملونه دي چې لامل یې سړکونه تخریبیږي، خو ټینګار کوي چې باید مخنیوی یې وشي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال لري ته وګي اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې په خیبر پښتونخوا، سند او بلوچستان کې د پشکال بارانونو ځاني او مالی زیانونو رسولې دي. د پاکستان چارواکي وایي چې بارانونو تر اوسه پورې په مجموعي توګه شاوخوا 300 کسان وجلی دي چې پکې 120 په بلوچستان کې دي. بلوچستان له تیرې یوې لسیزې راهیسې له سختې وچکالۍ سره مخامخ دی، خو بارانونو له تاوانو سره سره وچکالۍ ځپلي خلک خوشحاله کړي هم دي. په دې اړه عبدالحی کاکړ په بوري کې د بلوچستان رورل سپورټ پروګرام یو چارواکي قطب خان افاقي سره مرکه کړي او په سر کې پوښتلي چې د ده په تجربه دومره زیات بارانونه مخکې شوي وي او کنانو هغه وایي.
ما دارنګ بارانونه په داتیر پنځل سوشل کلو کې زما په عمر کې زما نه تر نظر کې چې ما دارنګ بارانونه لیدلې.
شو کتب خانه فاکیز تاسو خپل یعنی داسې کار کوي چې تاسو په کلو باندې په کلو کې ګرځي ورونو ته ځي پر خلکو ګرځي تر دې لمخې تر دې بارانو لمخې د سیمو یا دغه د خلکو څه حال وو یعنی په څه حال کې وو دی؟
چې واز شاوخوا تللې مثال زده د درګي او کلې دی په لور لای کې دلته تللې و ما چې خو ډیر ذات د زمینداري او د درختو ډیر غټ غټ باغات او هغه وو چې وو بیا سپیډر درته ول چې دلته په خوا کاریزونه راتللو نو د زمینداري ډیر ذات په شاو بیا دا بارانونه وو چې د کلې راغې نو خلک به مجبور وسو د بازار پر خوا باندې د شارو پر خوا باندې راغو کلی یې پریسو ولو کوچې پریسو ولې نو اوس درته د خلکو په ځین کې دا شی راغلی دي بارانونه ډیر شو وسنو کوشش به دا کوو چې درته خپل ځمندارای ته مخ ورواړو.
یعنی تاسو واسه دا دومره ډیر بارانونه ستا په دې 15 شلو کلو کې تاسو په پوجې دومره باران نه دی سوي او اوس دا ور ډیر زیات وسنو لدې سره د اوبو حالت په کاډونو په خړو کې او په دې کې تلل د دې زیر مکولو د پاره خو بندونه هم جوړ شوی وو دیمونه نو هغه کې اوبو درې دلې دي کنه دا اوبو بهیدلې دي.
او بالکل دا سید وو چې په لور لای کې شاوخوا دارلس دولس دیمو ول سپاغو کې اکثر دیمونه بلکې که دا وایم چې ټول دیمونه و چې پاغو کې وب نه وي او لډیرو کلو ځخه و چې دوه کال از ما بوري کې سید دې دیمو کې یو ګلاس وب هم نه وي اوس له دا بارانو سره دا کچا مغزی دې مرته یا دا ډاکلی اوریا دی یا لغی دې مرته وای دا ډاکلی خضر دې دې مرته وای دا ډاکلی او به شي ډیر شام ډک سوي دا سیم نه دي چې کم ډک سوي ډیر شر ډک سوي دي او خلک ورته راځي په چکرونو باندې او خلک په خوشاله دي د دغه سیمه خلک چې کوم دي زمینداری په عوالم په خوشاله دي د مالداری په عوالم خو خوشاله دي او د وبو سي کم لیول څخه تکیه ورځ پر ورځ د هغه په عوالم د خلکو دې باندې ډیر خوشاله دي.
شانو دی علاوه روب کلاسف لاو دی سیمو کې ما سر کړی دی یا شیرانی مختر او دی طرف ته مسخیل ته
د مختر په خوا ما سر کړی دوه واړه دی مې د مختر سره شاوخوا دا هم ډک شوی دی د غرنګ ز کلاسف لا ته پاروندای راغله ما په دا غړنګ کې درې دیمونه دی مول پاغو کې یو څلور دانې درخت یې مول غولې دا دیمونه ډیر شو ډک شوی دا څلور سره دیمه ډک شوی وو دا د کلاسف لا په سر یو دیم دی چې ټی دیم ورته یې دا هم برنۍ او به راغلی دی ډک شوی دی او دا غاټ چې زو وسلاله مدا توي ور دې مرته یای دې خېر ډیر غټ کم دي دا تر سبق زی دې مم غټ دې دی نو دا غم اوس دلاغه خور روانه مدا دې خېر سړک سو دې ډیر زیات او بکو شه ولاړې دی بیا د عدالت مقامې خلک مور وغه ولا غو هم دې سخت خوشاله و چې مور باندې ډیر بډې دوکلي راغلې دي او دا ټیم چې کم ډک سو دې دا بز مور د پاره ډیر غټ غټ راوکې.
کتب خانه فاکی سپ تاسو د ژوب یا خپل یعنی الته هم تاسو ګرځي راګرځي الته یعنی دیمونه یا اوبه یا دا وچکلی څه یعنی زبارانو سره اثر کړی دی اوبه
کاختي خالته په ژوب کې هم واخو د چسلو د اوبو تر اده پورې ژوب د سلیاج په اوبو باندې لږ آباد او خوشاو خاص کمه سیمې له حالت د اوبو له ول مرات وروسته کېدی او شاوخوا په دا کلی کې د اوبو هم د چسلو اوبو هم مسلې په سوالي مسلې وي د خلکو پوس بارانونو حالت هم ډیر ځات سوي دي په ژوند کې دا د ول اکرم یو ډیم جوړ سوي د شنای ډیم هم ابل اورز ډیر سره ډک سوي او د اجر صاحب کلی کې یو ډیم دی هغه هم ډیر شایسته ډک سوي او دغه څه په ځای ډیم دی لږ نور ډک سوي دي سیو مور تر هغه لیدي کتیف ډیم دی هغه ډک سوي دي ولمی بابا ډیم دی هغه ډک سوي دي نو دا د ژوند د سیمه د بوري د سیمه او د کلاس پلا د سیمه کم ډیمونه دي دا ډیر شایسته نه دا بارانونو سره ډک سوي دي او خلک ما زغول دي زې پر موکا ورغله دا ټول خلک دې بارانو خوشاله هم دي او وای کچيري لسوانو نسوي دي هم خو خدای د خیر کوي پر مخ دا درګه مو سره ډیر راغلي.
از مشال لیډیو ته وګي او دن کوم په دې موضوع کې پاتې کیږي. قدرتي افتونو د تنظیم قامي ادارې یا ان ډی ایم ای په ویب سټ باندې خوري شوې شمیرو تر مخه بارانونو سیلابونو ټول ملک کې 1390 واکسان ملکړي او تر 500 نور جو بلکړي چې پکې زنانه او ماشومان هم شامل دي. د موسمیاتو محکمې تر مخه راتلونکو درې ورځو کې بلوچستان، خیبر پښتونخوا، پنجاب، کشمیر او ګرګیت بلتستان کې د نورو بارانونو امکان هم شته. تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
دا قدرتی اپتونو سره د نظم قامی اداري یا انډیمیش میرو ترمخه تر دې د ماټول پاکستان کې بارانونو او سیلابونو 1400 سیوا کسان مړکړي او تر 500 ژوبل کړي دي. د ټولو زیاتو اغزمنه صبح بلوچستان او سند ده. بلوچستان کې شپږ شلی او سند کې 100 کسان مړکړي دي او دغه ډول سلی ریزرونه سیوا مالون یا سروي هم ټول پاکستان کې وجلې دي. دا جولای یو درشمې نیټې پورې دا خیبر پختونخوا حساسو ګرځول شوې زلو سندونو کې هم په دریا کابل سیلابي صورتحال وو. ولې چارواکي وای اوس اوبو په کمیدو دي او د سیلاب خطر نشته دي. دا جولای د 15 نه کله نه چې د پشکال بارونه خیبر پختونخوا کې شروع شوې دي. په صوبه کې د سرکاري شمیرو تر مخه تر دې دمه یو کم اویا کسان مړه او یو کم اویا نور ژوبل کړي دي. دغه ډول شپږ سوه دیر شنه سیوا کورونه مکمل لنګ کړی او خوشه 2.5 ته جزوی زیان رسولې دي. په اغېزمنو سیمو کې د امدادي کاروانو په حقله د خیبر پختونخوا د قدرتي اپتونو د نظم ادارې یا پی ډی ایم ای مشر شریف حسین مشال لیډو ته وویل
او واٹر کولر او جریکن وغیرہ دا ټول زموږ د نان فوډ آئټمز وایو ان اف ای داګه یو کیچ چیزونه په دې ټول شیزونه باندې مشتمل دي. ما زموږ په ټول دې لو کې الډی موجود دي. دا چې کوم متاثر ډیسټریکټ دي ټول دا موږ د 500 په حساب باندې جنو ډیسټریکټ او د 3300 په حساب باندې موږ دا یو یو کې ټولې ګو په ټول صبح کې په تقریبا 200 ټینټونه تقسیم شوی. دا چې د دې په حساب باندې کمبلي او
خیبر پختونخوا کې زیات اغزمن ضلع کرک، ټانگ، دیر اسماعیل خان، سوابه، کوهستان او چارسدا شامل دي. دا پی ډی ایم مشر زیاتوي چې حکومتي پالیسي سره سم مړو کسانو ته سمدستي 3 لک روپے او ژوبلو ته 1 لک روپے ورکړي. خو د وزیر اعلی په هدایتو دا رقم به اوس سیوا کوو.
کیس لګلې دی اوب سیوام شي اوب بیا به دا 5 لک روپے شي د مړي پیسې او دا زخمي به 2 لک روپے شي. دې شي صاحبانو سره زموږ ریلیف فند پروت دی او دا چې کوم هاوس ډیمیج دی داغي یا د زخمي لپاره د ډیسټریکټ میډیکل بورډ رپورت پکاري او دا هاوس ډیمیج لپاره پراپر اسسمنت پکاري هغه پیمنت به لګ وخت پس کیږي هو کیږي به ضرور.
دا چارواکو په وینا باراني سیلابونو د مالی او ځاني ځان غټه وجه هغه تجاوزات ولا آبادې دي چې د سندونو او خړونو په غاړه ژوند دي او د بارانونو او سیلابونو او درې دوه ورستو ټول ډیپټی کمشنرانو ته په سخته هدایت کړی چې یو میاشت کې دننه دننه دغه تجاوزات ختم کړي. د موسمیاتو محکمې تر مخه راتلونکو درې ورځو پورې به د پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان او د پاکستان د تنظیم لاندې کشمیر کې د بارانونو امکان شته دي. خو چارواکي امکان څرګندوي چې سیلابونو او ځانونو خطر کم ده. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
مشال لیډیو ته وګي اوریدونکو د پیسو نړیوال صندوق تاریخ د پورونو طریقې کار د ادارې جوړښت او په کوم مودو کې پاکستان لا ایم ایف څخه پورونه اخیستي. تفصیل ګولای ازمور.
پاکستان له 1950 کال راهیسې د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف غړې دی. دغه هیواد غیر متوقع اقتصادي حالت او پر درامداتو د انحصار له وجې دویشتو مواردو کې پاکستان له آی ایم ایف څخه پورونه اخیستي دي. په دې کې تر ټولو وروسته په 2019 کال کې وو. د پیسو نړیوال صندوق تاریخ آی ایم ایف او نړیوال بانک په 1947 کال کې د برټن وډز کانفرنس په جریان کې رامنځته شوی وو چې دوه اړخیزه هدفونه وو چې له نړیوال جنگ وروسته بیا جوړونی او مالی بحران کې پرمختللو هیوادونو سره مرستې کول وو. آی ایم ایف په رسمي توګه د 1945 کال د دسمبر پر 20مه کار پیل کړو. په لومړي سر کې 9 هیوادونه د دې غړیول. په 1946 کال کې د غړو هیوادونو شمیر 9 ته ورسید. آی ایم ایف په 1947 کال کې خپل مالی کارونه پیل کړل او په هماغه کال کې فرانس لومړی هیواد وو چې له دې ادارې څخه پور واخست. آی ایم ایف کار سوي په نړۍ کې دوه تر ټولو لوی مالیاتي ادارې دي. یو نړیوال بانک او بل د پیسو نړیوال صندوق دی. دواړه نړیوالې ادارې قرضې ورکوي، خو په دې کې فرق دی. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه ډاکټر غلام سمد وای نړیوال بانک پرمختیایي پروژو لکه ډیمونو، روډونو یا د ودانو د جوړولو لپاره قرضې ورکوي.
IMF چې کوم دی جی بنیادی دی چې کوم دی په انګلیش کې ورته دا بیلنس آف پیمنٹ کرائسس وایي. او څومره چې کله معاشي بحران راشي په ملک کې او ستا خرچې او ستا چې کوم ریوینیو دا دی کې فرق ډېر زیات راشي، نو دغه ګیپ پوره کولو لپاره چې کوم دی IMF چې کوم دی نو کنټری ته فنډینګ کوي یا لون ورکوي.
د پیسو نړیوال صندوق جوړښت د IMF رسمي ویب پاڼې تر مخه IMF د خپلو ټولو 190 غړو هیوادونو لپاره د دوامداري مودي او سوکالۍ لپاره کار کوي. دا د اقتصادي پالیسیو ملاتړ کوي چې مالی ثبات رامنځته کړي. ډاکټر سمد وای د IMF هر یو غړو هیواد د ادارې ته پیسې ورکوي، د دې لپاره بورډ آف ګورنرز وي او د ووټونو تعین پر فنډونو یا پانګونو باندې کیږي. امریکا او ځینې اروپایي هیوادونه IMF ته زیاتې پیسې ورکوي، نو ځکه هغوی سره د پورونو ورکولو اختیار تر ټولو زیات دی. ډاکټر سمد وای پاکستان دغه ادارې ته پیسې نه ورکوي، نو ځکه د ووټ اختیار ورسره نشته. د پور یا قرضې ورکولو طریقې کار څه وي؟ که د IMF غړي هیواد له معاشي بوران سره مخامخ کیږي، نو کوشش کوي چې پر وخت له دې نړیوالې مالی ادارې څخه پور واخلي. IMF پاڼې له معلوماتو سره سم د ادارې درې مهم ماموریتونه دي: لومړی نړیوال مالی همکاري، دویم د سوداګرۍ پراختیا او دریم اقتصادي ودې ته غړي هیوادونه هڅول دي. دغه ادارې ته درخواست ورکول وروسته بورډ آف ګورنرز کینی او هغه هیواد سره د پور ورکولو په شرایطو خبرې کوي. پاکستان له IMF په کومو ادوارو کې پورونه اخستی؟ پاکستان په لومړی وار په 1955 کال کې د پیسو نړیوال صندوق څخه پور اخستی وو. په هغه وخت کې فوزی امیر جنرال ایوب خان واکمنی وه. جنرال ایوب خان په 1966 او بیا په 1969 کال کې له IMF د پیسو توازن لپاره پور واخست. په 1971 کال کې له هند سره تر جنگ وروسته پاکستان ته زیات زیانونه واوښتل او د دې پوره کولو لپاره د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو په 1972 کال کې له IMF څخه پور واخست. ذوالفقار علي بټو په 1983 او بیا په 1984 او بیا په 1985 کلونو کې له دې ادارې پورونه اخستی وو. تر دې وروسته په پاکستان کې فوزي واکمن جنرال ضیاء الحق دوه وارې په 1983 او بیا په 1983 کال کې د پیسو نړیوال صندوق څخه پور اخستی وو. په 90مه لسیزه کې د بیا جمهوریت بحال شو، نو د بېنظیر بټو په واکمنۍ کې دوه وارې په 1988 کې پورونه اخستل شوي ول. د نواز شریف په واکمنۍ کې په 1983 کال کې له دې ادارې څخه پور اخستل شوي وو. تر دې وروسته بېنظیر بټو بیا واکمنه شوه، نو درې وارې له نړیوالې ادارې پورونه واخستل چې په 1994 کال کې دوه ځلې او بیا په 1995 کال کې اخستی وو. د دې وروسته نواز شریف واکمنۍ ترلاسه کړه او په 1999 کال کې یې دوه وارې له دې ادارې سره د پور اخستو معاهده وکړه. خو تر دې وروسته فوزي امیر جنرال پرویز مشرف واکمن شو او په لومړي سر کې په 2000 کال کې او بیا په 2001 کال کې له IMF څخه پور اخستی وو. خو په هیواد کې په 2008 کال کې جمهوریت بحال شو، نو په هغه وخت کې د پیپلز پارټي واکمنۍ کې له نړیوالې ادارې څخه پور اخستل شوی وو. په 2013 کال کې تر انتخاباتو وروسته نواز شریف په واک کې راغلو، نو په هغه کال کې یې پور اخستی وو. په 2013 کال کې عمران خان د پاکستان وزیر اعظم شو، نو له سعودي عربه، متحده عربي اماراتو او چین څخه دوستانه پورونو ترتیب کړل تر څو د IMF د سختو شرایطو مخنیوی وکړي. په 2019 کال کې د هیواد اقتصادي حالت خراب شو، نو له هغه ادارې څخه یې پور واخستو. دا دویشتم وار وو چې دغه هیواد له IMF څخه پور واخست. د 2019 کال پور څومره وو؟ IMF په 2019 کال کې د عمران خان د وزیر اعظمۍ پر مهال پاکستان ته سباندې درې کلونو کې د 6 ارب ډالرو پر قرض ورکولو سلا شو، خو د 2022 کال په جنوري میاشت کې ورته د مالی او اقتصادي اصلاحاتو نه کولو له وجې د پیسو ورکول وځنډول. د پیسو نړیوال صندوق د 2021 کال په نومبر کې د اسلام آباد لوري ترجمنو وروسته د پور پر دوام موافقه وکړه او ټاکل شوی وه چې په 2022 کال جنوري کې تر غونډې وروسته د 1 ارب ډالرو د قرض ورکولو فیصله وکړي. آیا پاکستان له IMF څخه دویشت ځلې د پورونو ژمنې سرته رسولي؟ اقتصاد پوه ډاکټر غلام سمد وای پاکستان له IMF څخه دویشت وارې پورونه اخستي، خو شرایط یې نه دي پوره کړي.
وخت سره سره دې شرایط چې کمی هغه سختېږي. هم مثال کے طور پہ پاکستان سے کم دے تقریبا وہ سب پورے 22 پروگراموں نے اکڑلو 22 پروگراموں کی بیچ سمرا وادی اگلی سرکڑے ہوئے تقریبا دے فلفل نکڑے دی وجه باندې په دې ځل باندې چې کوم شرطونه دي هغه ډېر سخت کړي دي. غي
پښتون آباد اقتصاد پوه اکرام هوتی وای په وسنی پروګرام کې معاهده شوې ده او آی ایم ایف پاکستان ته یو ارب او اویا کروڑ ډالر ورکوي چې ورسره اقتصادي حالت ښه کیدی شي. دا آی ایم ایف تازه شرطونه سدي. اقتصاد پوه ډاکټر صمد وای دا لومړی وار دی چې آی ایم ایف پاکستان ته ډېر سخت شرطونه ایښي دي.
دا کوم ډیزر باندې زما په خیال په دې 22 پروګرامونو کې رالو چې هغه د انرژي سټرکچر باره کې خبره کړې ده او د انرژي پرایس ډیټرمینیشن او دومره سخت په انرژي باندې خبره کول دا ولې چې پاکستان ډیر زیات سرکولر ډیټ او نقصان پاکستان ته د انرژي نه روان دي. نو دا ټایپ شرطونه دی په کې پړوم ډیزل باندې ډیر په سختۍ باندې راوستل.
آیا د آی ایم ایف پوربا له پاکستان سره مرسته وکړي؟ پاکستان له سده پاسه درې کلونو راهیسې له اقتصادي او مالی مشکلاتو سره مخامخ دی او په تیرو میاشتو کې روپۍ په دوامدار توګه خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. اقتصاد پوه اکرام هوتی وای پاکستان کې ډالرو نشټوالی دی او روپۍ هم خپل ارزښت بایللی دی.
ڈالر سے کم پاکستان کے نشتا نن دا ڈالر صورت حال دا جی پاکستان سارا ٹوٹل نہ ڈالر دی حالانکہ پکار چو بھی سر ڈالر دی نو دا کمو چیز دی پورا کول دا پارا لازمی خبر دا دا چا آئی ایم ایف پاکستان تا چی پیسے ور کی راگے نفس با نور ملکونان یعنی چین یو اے ای قطر اور سعودی عرب ہم پاکستان لازمی لگے پیسے ور کی چی دا غیر مقدار وی لکی گی چی 14 ارب ڈالر دے نو دا چې پرمختګ نکیږي دیکھے د دې په وجه باندې پاکستان چې دی یو سلاید اغسته دی یعنی د پخکت روان دی او دا خطر پیدا شوی دی چې پاکستان دا امپورټنټ نشي کولای او پاکستان چې دی نو کم قرضې اغسته دی هغه ادایګي به نشي کولای.
لا ایم ایف څخه د قرضې نه ملاویدو له وجې په هغه هیواد کې ګرانی هم زیاته شوې ده او اقتصادي هلې ځلې ټکنی شوې دي.
زنغمایما زما مشال رادیو ډیره خوښه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.